السلام علیکم په افغانستان کې د سهار لاس بجې شپې یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هر کلی کوم د دې ساعت ډیره برخه د سندرو ملمانه خبرونه ته ځانګړې شوی خولانډه خبری برخه کې به واوري چې ناټو نن او سبا په خپل غونډه کې د افغانستان په اړه هم خبري کوي راځي چې د خبرونه د دې ساعت په خبرونو پیل کړو نړیوال بانک غواړي چې د افغانستان د کنګل شویو پیسو یو برخه بیرته خلاص کړي د جلال آباد ښار په لومړی حوزه کې څو ساعته د ډزو او چاودنو غږونه اوریدل شوي او د روغتیا نړیوال سازمان خبرداري ورکړی چې د کورونا ویروس نوې بڼه د دغې وبا د زیاتوالي لوی خطر پېښولی شي بشپړ خبرونه نړیوال بانک پر هغه پلان غاور کوي چې لمخې د افغانستان د کنګل شویو پیسو یو برخه بیرته خلاص کړي فرانس پریس اجانس دی وی سرچینې په حواله ویلي د بانک مشرتابه به نن سه شنبه د بورډ په غونډه کې پر دې وړاندې خبري وکړي رويټرز اجانس بیا ویلي دغه پلان لمخې به د افغانستان د بیا رغونې صندوق 500 میلیونه ډالر پیسې د بشري مرستو په هدف آزادی شي دا پیسې به ملګرو ملتونو او نورو خیریه بنسټونو ته ورکول کیږي چې افغانستان کې اړمنو کسانو ته ورسوي نړیوال بانک لا په دې اړه څه نه دی ویلي د طالبانو له راتګ وروسته د افغانستان څخه باندې 9 میلیارد ډالر پانګه کنګل شو چې افغانستان کې بانکي چارې ټکنۍ او د افغانیو ارزښت کم کړ د جلال آباد ښار په لومړی حوزه کې څو ساعته د ډزو او چاودنو غږونه اوریدل شوې دي په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال وایي چې لنیم شپې راهیسې د سهار تر وو بجو د سپکو او درنو وسلو ډزې کېدې او څو چاودنې هم شوې ننګرهار کې د طالبانو اطلاعاتي سرچینو د ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې د ډزو او چاودنو د لامل په اړه معلومات نه لري ځینو ځایي خبریالانو بیا لیکلي چې دغلته داعش وسلوال په یوه کور کې تر محاصرې لاندې دي تر دې دمه په دې اړه رسمي څه نه دي ویل شوي خو طالبانو له دې وړاندې په هرات او کندهار کې د داعش پر پټنځایونو ورته عملیات کړي دي سعودي عربستان پرون اعلان وکړ چې د افغانستان پر وضعیت د اسلامي همکارۍ سازمان فوق العاده غونډه جوړوي د سعودي عربستان حکومت وایي هیله لري چې دا فوق العاده غونډه به پر کلیدي اصولو د ګډ دریز د غوره کولو لپاره فرصت برابر کړي بلورته د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي پر خپل ټویټر پاڼه په یو ویډیوي پیغام کې ویلي اسلام آباد چمتو دی چې د دسمبر په 18مه د غونډې کوربتوب وکړي
سعودی عربستان د اسلامي هیوادونو د همکارۍ د سازمان د غونډې د تنظیمولو مسؤول یو مهم ابتکار اعلان کړی چې د افغانستان د وضعیت په اړه د دې سازمان د وزیرانو یوه فوق العاده غونډه راوبولي پاکستان د دې ابتکار ملاتړ کوي او دغه راز مو وړاندیز کړی چې د روان کال د دسمبر په 18مه په اسلام آباد کې د دې غونډې کوربتوب وکړو
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر ویل دا د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان مسولیت دی چې په اوسنی بشري وضعیت کې د افغانستان ملاتړ وکړي د روغتیا نړیوال سازمان خبرداري ورکړی چې لمړنۍ شواهد ته پکتو د کورونا وایروس نوې بڼه د دغه وبا د زیاتوالي لوی خطر لري دبليو ایچ او پرون ویل د وبا د احتمالي ډیروالی به جدي عواقب لري دا د وایروس د نوې بڼې په اړه چې 13 اونۍ په جنوبي افریقا کې کشف شو تر ټولو د لوړې کچې خبرداري دی د شته شواهدو لمخې ویل شوی چې اومیکرون ویروس به د بدن پر دفاعي سیستم هم تم نشي او ژر لیو بلکې یو بل کس نه بلته د لیګ وړ دی په جنوبي افریقا کې چې د ویروس همدا بڼه پکې پیدا شوی اوس په ورځني ډول 10,000 کسان پرې اخته کیږي ډاکټرانو دغه ته ویلي چې د اومیکرون ناروغان خفیف نښې لري خو تر ډیره هغه کسان پرې اخته شوي چې عمرونه یې د 60 او 150 کالو ترمنځ دي د ایران د اټومي موافقه د هيا په اړه خبرې پرون د اوتریش په پلازمینه ویانا کې پیل شوې دا لکه چې ابراهیم رئیسی د ایران د ولسمشر په توګه کار پیل کړی دی دغه هوا د اټومي موافقه پر سر لمړنۍ خبرې دي په دې خبرو کې د اروپای ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مرستيال انری کیمورا د ایران د بهرنۍ چارو وزارت سیاسي مرستيال علي باقری غنی او د تلورو جمعیه او ډلې غړي ګډون لري په خبرو کې د ایران پلاوی په خبرو کې د ایرانی پلاوی غړي نوی مرک چاندي چې د حسن روحاني د حکومت پر مهال پر اټومي موافقه انتقادونه کول او هغه د ایران په تاوان بلله او د پولان ولسمشر خبرداري ورکړی چې خای د بلاروس چارواکي د پولان په پوله کې د یو بل بهرند را منست کول لپاره نور افغانان پولی تر اولی پولان تور لګوي چې بلاروس سلګونه کډوال پلاره یو کې د پولان تر سرحد راولي او بیا یې حسوي چې په غیر قانوني ډول د پولان خاورې ته واوړي. د پولانډ ولسمشر اندریجی دودا پرون د ګاونډي هیواد هنګری په پلازمینه بوداپست کې خبري اعلان ته ویل د بلاروس په پوله کې د پناه غوښتونکو بحران د دغه هیواد د چارواکو لوري په لوی لاس جوړ کړای شوی دی. د زیات کړه بلاروس غواړي چې ورته بل کړکیچ هم رامنځته کی او کډوال د غپولې ترانګ دی کی خود د په خبره ک بلاروس داسې وکړي نو د نړیوال ټولنې په تیر بیا د اروپای ټولنې له سخت خبرګون سره به مخامخ شي. زموږ غاګله ازادي رادیو نه اوري او ریدونکو ک غواړي چې دا خبرونه ولولې زموږ وی پانه کې مونډلې شي د وی پانه آدرس د ازادي رادیو .com راځو د خبرونه د خبری برخې لمړی راپور ته د ناتو د بهرنیو چارو وزیران نن او سبا د افغانستان په اړه خبري کوي. د ناتو عمومي منشي ویلي چې په دغه ورځنۍ غونډه کې به چې په پریگا کې جوړیږي افغانستان کې د ناتو د ترسره شوی ماموریت پر څرنګوالي هم خبري وشي. ین ستولټنبرګ ویلي چې د افغانستان د پخوانی حکومت او د دې هیواد د وسلوالو ځواکونو له نړیدو وروسته په دې هیواد کې د ناتو د ښکیلتیا په اړه یو هر اړخیزه ارزونه هم پیل کړي چې په دې غونډه کې به هم بحث پرې وشي. تفصیل یې د نوریاس نوري په راپور کې.
د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو دو ورځنۍ غونډه نن د لاتویا په پلازمینه ریګا کې پیلېږي چې افغانستان هم په اجنډا کې دی. د ناتو غړي هیوادونه غواړي چې په افغانستان کې د ناتو د څو کلونو د ماموریت یوه ګډه ارزونه وکړي. د ناتو سرمنشي یان ستولتنبرګ د بهرنیو چارو وزیرانو د غونډې تر پیلېدو مخکې وویل چې په افغانستان کې بیا وخت د طالبانو رسیدل د افغانستان د خلکو او ناتو لپاره غمجنو.
منیسټرز وډ اولسو اډرس افغانستان.
وزیران د افغانستان په اړه هم بحث کوي. په اگست میاشت کې د افغانستان د حکومت او د دې هیواد د وسلوالو ځواکونو له نړیدو وروسته ما په دې هیواد کې زموږ د شکلتیا په اړه یو هر اړخیز ارزونه پیل کړې ده. د طالبانو بیا راتګ د افغانستان د خلکو لپاره غمجن او هغه د دې سبب شو چې زموږ ټول زړه مات شي. ناتو افغانستان ته لاړه ترڅو زموږ پر هیوادونو د تروریستي حملو مخه ونیسي. د 2000 میلادي کال د سپتمبر د 11 د بریدونو وروسته له افغانستان زموږ پر هیوادونو هیڅ تروریستي حمله نه ده شوې.
د ناتو سرمنشي دغه راز وویل چې دا باید ومنل شي چې نړیوال ټولنې هغه هدفونه چې د تروریزم سره د مبارزې لپاره یې ټاکلي وو هغه ترلاسه کړي دي. خو ستولتنبرګ زیاته کړه چې د افغانستان له ماموریت څخه زده کړې هم ترلاسه شوې دي.
تمه کوم چې د بهرنیو چارو وزیران به په افغانستان کې زموږ پر شکلتیا بحث وکړي. په راتلونکي کې د بحران په مهال د عملیاتو د مدیریت لپاره هم دقیق درسونه پنهه کړي.
ناتو د 2003 کال په اګست کې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو مشري له ایساف څخه ترلاسه کړه او په دې توګه په دې هیواد کې د تروریزم په وړاندې د جګړې مشري ترلاسه کړه. په افغانستان کې د ناتو په مشتي محارب ماموریت په 2014 کال کې پای ته ورسید او د امنیتي چارو مسؤلیت افغان امنیتي ځواکونو ته وسپارل شو. د اسوشیټډ پریس خبري اژانس راپور له مخې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو په نږدې شل کلن ماموریت کې نږدې 3600 پوځیان وژل شوي، 2648 امریکایي سرتیری او نور د نورو هیوادونو پوځیانو. میلیاردونو ډالر هم په افغانستان کې مصرف شول، خو د دوه هڅو سره سره د افغانستان د حکومت او د دې هیواد وسلوالو ځواکونو د دړوړې کېدو مخونه نیول شوه. بلاخره د ناتو ځواکونه د اګوست په 1 د کابل هوایي ډګر څخه د خلکو د ایستلو لپاره د 2 عملیاتو وروسته په بشپړه توګه له افغانستان ووتل او په دې توګه په دې هیواد کې نږدې شل کلن پوځي حضور پای ته ورسید. دا د ناتو په تاریخ کې له اروپا بهر د دې تړون تر ټولو لوی او اوږد پوځي ماموریت و.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډ اخیستل د ولسونو حق دی.
اوس هم په افغانستان کې د بشري وضعیت په اړه یو راپور د ملګرو ملتونو د خوړو پروګرام په کابل کې شاوخوا 3000 کورنیو ته چې د افغانستان سخت بشري بحران ځپلي د نغدو پیسو مرسته ورکړه. د ملګرو ملتونو خوړو پروګرام د دوشنبه په ورځ ویل چې هر کورنۍ ته 1000 افغانۍ چې 40 ډالر کېږي ورکړي دي.
مشکل داریم زیاد مشکل از موږ گزاران
مشکلات لرو زیات سخت ده په مشکل گزاران کوو پر موږ خو تیر اسو خو نه پوهیږو چې د اولادونو راتلونکي به موږ څنګه وي
دا یوازې ذاکره نه ده چې مرسته ته اړه شوی بلکې دلته په کابل کې د مرسته د اخیستو لپاره په قطار کې دی ولاړو ټول خلکو هم دا حال دی عظیم الله فضلیار چې اړو کسانو ته د مرستو رسولو دنده لري فرانس پرس آژانس ته وویل چې په کابل کې شاوخوا 3000 هغو کورنیو ته چې سخت مرستو ته اړ وي د خوړو د نړیوال پروګرام نغدي مرستې ویشلې دي هرې کورنۍ ته 1000 افغانۍ ورکړل شوي چې پرې د ژمي لپاره د سون مواد یا خواړه واخلي
خواړه خو یوازې خواړه دي خو په پیسو مثلا کولی شي په ژمي کې لرګي واخلي یا په پیسو خپله بله هر اړتیا پوره کړي
ذکره چې د خوړو د نړیوال پروګرام نغدي مرسته ترلاسه کړي دغه راز د خوراکي موادو د بیو له زیاتوالي هم سر ټکوي
قیمتي ده یوه بوجي اوړه په 2500 افغانۍ اخلو چې زموږ د 15 ورځو لپاره بسنه کوي د خدای په فضل کورنۍ مو لویه ده نو سو کولای اقتصاد مو چلو یو زوی مې دی چې د کمپیوټر کار کوي او د ورځې سل 200 ګټي خو زموږ لپاره بسنه نه کوي
د ملګرو ملتونو مرستندوی ادارو خبرداري ورکړی چې د افغانستان د 8 میلیون وګړو له نیمایي زیاتې را روان ژمی له لوږې سره مخامخ دي بسانه چې له خپلې لس کسیزې کورنۍ سره اوسي او د مرستې د اخیستو لپاره په قطار کې ولاړه ده فرانس پرس آژانس ته ویلي چې لومړی غواړي په دغو پیسو خواړه واخلي چې له لوږې مړه نه شي دا وایي هېڅکله یې هم تصور نه کوو چې یوه ورځ به دلته په قطار کې درېږي او مرستې ته به لاس غځوي د ښاغلي فضلیار په وینا په کابل کې له 2000 تر 10000 پورې کورنۍ په نښه کړي چې مرستو ته اړتیا لري د راپور له مخې له ډېرو هغو کورنیو سره چې د پیسو مرسته شوې هغه کورنۍ وې چې سرپرستان یا هغه کسان چې د کور خرڅ برابروه د طالبانو له واکمنېدو وروسته بېروزګاره شوي دي د فرانس پرس په لیکنه افغانستان چې بودیجه د مخکینی د امریکا ملاتړي حکومت په مهال تر 50% له نړیوالو مرستو تمویلې ده له انفلاسیون او له پراخې بیکاری سره مخامخ دی د ملګرو ملتونو مرستندوی ادارو پر نړیوالې ټولنې غږ کړی چې په روان ژمي کې د یوه بشري ناورین د مخنیوي لپاره د افغانانو سره عاجلې مرستې وکړي له افغانانو سره د بشري مرستو موضوع په دوحه کې د طالبانو د حکومت او د اروپایي ټولنې د پلاو ترمنځ د تیرو 2 ورځو د خبرو یوه اساسي موضوع وه دا هغه موضوع ده چې په دوحه کې د طالبانو او امریکا پلاوی هم پرې خبرې کوي د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد پرون ناوخته ازادي راډیو ته تایید کړ چې د دواړو لورو ترمنځ خبرې په دوحه کې پیل شوي خو په دې اړه نور جزئیات ورنکړل تر دې وړاندې د طالبانو د قطر د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم ویلي و چې په دې خبرو کې به چې د دوی له لورې مشري د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی او د امریکا له لورې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی توماس ویست کوي د دواړو خواوو پر غوښتنو او اندېښنو ژور بحثونه وشي د هغه په وینا له امریکایي لورې سره د طالبانو د خبرو یوه اساسي موضوع د افغانستان د بانکي شاوخوا 9.5 میلیارد ډالر شتمني ازادېدل دي چې متحدو ایالتونو وقت د طالبانو له رسیدو وروسته کنګل کړې ده
زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ اوس هم رسیږو د سندرو میلمانه خپرونې ته خو تر دې پروګرام مخکې راځئ دې ته غوږ شو چې لویدیځو ورځپانو د افغانستان په اړه څه تبصرې او مقالې خپرې کړې احمد تکل ورته کتنه کړې
له واشنگتن څخه خبرېدونکې وار آن د راکس آنلاین خبرونه چې د نړیوالو مسایلو په اړه تحلیلي مطالب خبروي په خپل وروستۍ غنه کې د افغانستان په اړه په یو مطلب کې لیکلي دي چې څنګه طالبان د تروریزم پر ضد مبارزې په نوې دنده کې پاتې راغلي د خبرونه اشاره د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر ضد طالبانو روانې مبارزې ته ده خبرونه لیکي په وروستۍ څو میاشتو کې د اسلامي دولت ډلې د بیرحمانه ځپلو لپاره د طالبانو هڅې ګړندۍ شوي لدې مخکې هم داسې راپورونه و چې په داعش ډله کې د غړیتوب په تور د طالبانو لخوا نیول شوي کسان پر دار زړول شوي یا یې سرونه غوڅ شوي دي واران د راکس لیکي طالبانو په ننګرهار ولایت کې خپلو خونړیو شپنیو عملیاتو ته زور ورکړی او د دې عملیاتو لپاره یې زر تنه اضافي سرتیري موظف کړي خو خپرونه زیاتوي چې د طالبانو له بده مرغه دا بېرحمانه تکتیک نتیجه نه ورکوي خبرونه په ننګرهار ولایت کې د طالبانو د یو جنگیالي قاری نور الله فاتح وینا راخستې ده چې وایي که د داعش ډلې غړي تسلیم نشي موږ یې وژنو مطلب زیاتوي په دې کې شک نشته چې طالبانو په نږدې 40 کلنه جګړه کې د افغان حکومت او د هغه د لویدیځو پلویانو پر وړاندې اغیزمنه جګړه وکړه خو اوس چې بهرني ځواکونه له افغانستانه وتلي دا ډله په خپل لاس د جوړې ناامنۍ په کابو کولو د نوی حکومت او د حکومت ولې د پالیسیو په جوړولو په هیواد کې د ثبات پراوستو د اقتصادي سقوط د مخنیوي او خلکو ته د خدماتو د رسولو په چارو کې پاتې راغلي. خبرونه وړاندې لیکي.